دي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون د چارواکو د انتقادونو په دوام اجرایه رئیس د دې کمیسیون اجرات ناسم بللی دي. همداراز واورئ چې د څار بنسټونه وایي په خپله حکومت د دې نیمګړتیاو مسؤل دی. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدر منو اوریدونکو، د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خبریږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړی دی.
دا افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محبوی د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په متحده عربي اماراتو کې کتلی دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی که چیرې ترکیه په سوریه کې د امریکا پر ملاتړ لرونکو کوردي ځواکونو برید وکړي، متحده ایالات به ترکیه له اقتصادي پلوه وځپي. او ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د سعودي له واکمن ولیعهد شاهزاده بن سلمان سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو منځنی ختیځ ته په سفر کې ټینګار کړی چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره کار کوي. هغه پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن سره په ګډه خبري غونډه کې د افغانستان موضوع داسې یاده کړه.
The United States and Qatar are working together to address a number of regional security.
دا وایي د امریکا متحده ایالات او قطر په ګډه کار کوي سو د افغانستان او عراق په شمول په سیمه کې د ځینو امنیتي ننګونو لپاره حل لارې ولټوي. زموږ دفاعي اړیکې زیاتې دي، مهمې دي او د پراخېدو په حال کې دي. پامپیو ورم ورځ هم ویلي وو چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له قمندان جنرال سکاټ میلر سره د سلمی خلیلزاد په مشرۍ د افغانستان د سولې او پخلاینې په هڅو بحث کړی. اخو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محبوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په عربي متحده اماراتو کې کتلی. ښاغلي محب په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دواړو د همدې اونۍ تر پلان شوي رسمي لیدنې مخکې په دې لنډه لیدنه کې له یو بل سره د خپلو هڅو معلومات تبادله کړل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سولې د هڅو په دوام له چین او عربي متحده اماراتو وروسته پرون شپه سعودي عربستان ته تللی. د هند او منځنۍ اسیا د لومړني ډایلوګ په غونډه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د ثبات په راتلونکي ټینګار وشو. د هند او منځنۍ اسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دا غونډه پرون د ازبکستان په سمرقند ښار کې وشوه. ګډونوالو هیوادونو پکې د افغانستان سره د خپلې همکارۍ ډاډ ورکړ. د دې ډایلوګ په ګډه اعلامیه کې چې د ورځې په پای کې خپره شوه، راغلي چې افغانستان د سولې هڅې باید د افغانانو په مشرۍ مالکیت او کنټرول کې وي او د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې باید خوندې شي او جګړه پای ته ورسیږي. لا ازادي رادیونه خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې کچیر ترکیه په سوریه کې د امریکا پر ملاتړ لرونکو کوردي ځواکونو برید وکړي، متحده ایالات به ترکیه له اقتصادي پلوه وځپي. ترکیه ګواښ کړی چې په سوریه کې به د امریکا پر هغو متحدو کوردي ملیشو برید وکړي چې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد جنګیږي. د دوشنبه په ورځ په یو ټویټ کې ټرمپ همدارنګه کوردي ځواکونو ته هم خبرداری ورکړ چې ترکیه دې نه پاروي. ولسمشر ټرمپ ویلي د امریکا متحده ایالاتونه له سوریه څخه د امریکایي سرتیرو ایستل پیل کړي دي او په عین حال کې په هغه پاتې سیمو کې په داعش پسې ورزی چې د دې وسلوالې ډلې په کنټرول کې دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د امریکا د یو دفاعي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي د پوځي وسایلو ایستل پیل شوي. دې خبري اژانس رپورټ ورکړی چې تمه کیږي په راتلونکو اونیو کې له سوریه څخه دغلته میشت شاوخوا 2000 امریکایي سرتیري وایستل شي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د سعودي عربستان له واکمن ولیعهد شاهزاده بن سلمان سره وګوري. ویل کیږي چې د دوی خبرې به د واشنگتن پوسټ د کالم لیکونکي جمال خاشقجي د قتل په اړه پر څېړنو متمرکز وي. د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې یا سی آی ای په ارزونه کې ولیعهد بن سلمان ته ګوته نیول شوې چې د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي په کونسلګرۍ کې د جمال خاشقجي د وژنې امر ورکړی و. سعودي چارواکو بیا دا رد کړ چې ګوندي ولیعهد په خپل د خاشقجي د وژنې امر ورکړی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبه په ورځ سعودي پلازمینه ریاض ته رسیدلی او دغلته یې له یو شمېر نورو سعودي چارواکو سره پر دې قضیې د بحث لپاره کتلی. د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویل شوي مایک پمپیو د جمال خاشقزی د وژنې په اړه د سعودي عربستان د څېړنو د دوام پر اهمیت ټینګار کړی، څو حقایق تایید شي، معلومات وارزول شي او هغوی چې مسؤول دي حساب ورسره وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دوحې څخه ریاض ته رسېدلی. نوموړي دوحه کې ویلي و د قطر او په خلیج کې د سنی ګاونډیانو ترمنځ ډیپلوماټیک کړکیچ د ډېرې مودې لپاره وغځېد. بحرین، مصر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د تیر کال په جون کې له قطر سره ډیپلوماټیکي او ترانسپورتي اړیکې وسنډولې او دا هیواد یې د ترهګرۍ او ایران په ملاتړ تورن کړ، خو دوحې دا تورونه رد کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون په تهران کې د پولند شر ظافر احضار کړ او په وارسا کې د هغې جوړیدونکي غونډې په اړه خپل اعتراض ورته وړاندې کړ چې امریکا او پولینډ یې په ګډه جوړوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی ویلي دي د پولینډ شر ظافر احضار شو او د سولې او امنیت په نوم د نومول شوي دې غونډې په اړه د ایران اعتراض ورته واورول شو. په وارسا کې د فبروري په 14 او 14 جوړیدونکي غونډه د امریکا د بهرنیو چار وزیر مایک پامپیو پلان کړی دا او پرونی په قطر کې هم ورته اشاره وکړه. پامپیو ویله هیوادونو جوړ یو لوی ائتلاف به په دې غونډه کې حضور ولري. موږ به په بیلابیلو مسلو کار وکړو، د دې موضوع په شمول چې څنګه ایران اړ کړو د یو نورمال هیواد په توګه عمل وکړي. په تهران کې د پولینډ شر ظافر ویلي په وارسا کې جوړیدونکي غونډه د ایران په ضد نه ده او پولینډ د ایران پر ضد د امریکا په دریځ کې شریک نه دی. د پولینډ څخه بیا یو خبر وایي چې د پولینډ په شمال کې د کډانسک پر خاروال په یو کنسرت کې د چاکو برید شوی چې پکې سخت ټپي شوی. دا کنسرت د خیریه مرستو راټولولو لپاره جوړ شوی و. پولینډي رسنۍ وایي پاول اډم ویچ چې د 1500 اویا زره وګړو د یو بندري خار خاروال دی پرون پرې چړې ته ورته پر یوې تیری وسیلې برید وشو. نوموړی وضعیت جدي ښودل شوی دی او دا مهال په روختون کې دی. تر اوسه د برید د انګیزې په اړه څه نه دي ویل شوي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. وړاندې په خپرونه کې راپورونه او مرکې خپرو. وابوري چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله منی چې د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې جدي نیمګړتیاوې وي، خو د یو څارونکي بنسټ مشر وایي چې حکومت باید خپله برخه ملامتي ومني.
تر څومره چې د ټاکنو خپلواکې مسؤل په دغه ټولو بدمرغیو کې ټاکنو په برخه کې رامنځته شوي هغوی مسؤوله دي. عموغرو مسؤلیت د افغانستان حکومت هم راځي.
په نورو موضوعاتو کې، د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ خلک د وچکالۍ له کبله له ستونزو سره لاس ګریوان دي. د ارزګان چارواکي په تیرو دو میاشتو کې د شاوخوا 150 وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو خبر ورکوي.
په دوه میاشت کې تقریبا حدود 150 کسان په مختلفو عملیاتو کې که په ولسوالیګانو کې وو یا په مرکز کې دا غته لاسته راوړنه دي.
نور مطالب هم لرو. د دې خبرونې په دوهم نیمایي کې به د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق واوري او ردو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. اوس هم د دې خپرونې لومړۍ موضوع واورئ. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله دا مني چې د افغانستان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې نیمګړتیاوې وي. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته وویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نیټو د نیټې او بخې د ځنډېدو علت د سولې مذاکرات نه بلکې تخنیکي ستونزې دي. په همدې حال کې د افغانستان ولسی جرګه وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو د نتایجو په اعلان کې ځنډ په انتخاباتو کې پر انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسوي. په دې اړه نور حال له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال وصال په راپور کې واورئ.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو په اعلان کې ځنډ او د ولسمشریزو انتخاباتو د وروسته کېدو لامل تخنیکي ستونزې بولي. ښاغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ په سپیدار ماڼۍ کې د وزیرانو شورا غونډې مخکې رسنیو ته وویل د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د یو شمېر ستونزو له امله تر اوسه پایلې نه دي معلومې.
کله
ناکله په انتخاباتو کې د ځنډ موضوع ته د سولې مذاکراتو سره تړاو ورکول کیږي، خو حقیقت دا ده چې یو لړ تخنیکي ستونزې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ځنډ لامل شوې چې نښې نښانې هم موږ او تاسې وینو چې له بده مرغه تر دې مهاله د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې نه لرو. له بده مرغه پارلماني ټاکنې هم له ستونزو سره مخ شوې چې دلایل معلوم دي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر دوهم مرستیال تېره ورځ د حقوقي مرستو وینا پر مهال وویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کار د څرنګوالي له امله د حکومت حیثیت او اعتبار تر پوښتنې لاندې راغلی دی. ښاغلی دانش د هیواد انتخاباتي کمیسیونونه یو له هغو بنسټونو نه و. په خبره نه یوازې دا چې خپله وظیفه یې په ښه شان نه ده ترسره کړې، بلکې د خلکو په حق کې هم جفا کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو په کمیسیون د انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو له ترسره کېدو نږدې درې میاشتې تیریږي، خو لا هم دغه کمیسیون نه ده توانېدلی چې د هیواد د ټولو ولایتونو د رایو لومړنۍ پایلې له خلکو سره شریکې کړي. ښاغلی دانش دغه شان ویلي که په انتخاباتي کمیسیونونو کې اصلاحات رانه شي، نو د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو نتیجې به هم له تېرو پارلماني انتخاباتو بدې وي. که څه هم حکومت په انتخاباتي کمیسیونونو کې د بدلون په اړه تر دې مهاله په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو ځینو باوري حکومتي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د پایلو له اعلان سره سم به د انتخاباتي کمیسیونونو په رهبرۍ کې هم بدلون راشي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دې جرګې د دوشنبې ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې ځان خلکو ته اندېښنې پیدا کړي او دغه چاره په انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسوي.
ما شاهد یک انتخاباتی هستیم که
له بده مرغه موږ د داسې انتخاباتو شاهد چې د پایلو په تړاو او له بده مرغه کوم ځنډ چې د ولسی جرګې په لومړنیو وروستیو پایلو کې د انتخاباتو کمیسیون لخوا راغلی دی، د خلکو د اندېښنې کچه تر بل هر وخت لوړه شوې ده. هیله لرو چې د انتخاباتو کمیسیون د دغو پایلو د اعلان لپاره ژر تر ژره په مسؤلیت سره اقدام وکړي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له سیاسیونو او خلکو غواړي چې په انتخاباتي کمیسیونونو د فشار پر ځای له دوی سره همکاري وکړي، سو دغه ملي بهیر په سمه توګه مدیریت او پر مخ لاړ شي. د دغه کمیسیون ویان زبی الله سادات د ولسی جرګې د انتخاباتو په پایلو او په ولسمشریزو انتخاباتو کې ځنډ د خلکو په خیر بولي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې دا ځنډ په انتخاباتو د شفافیت راوستلو په هدف دی. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
پراپور کې مو واوریدل چې د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون د چارواکو د انتقادونو په دوام اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن وویل چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې جدي نیمګړتیاوې وې. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د دولتي چارواکو لخوا د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون انتقادونه پر ځای نه بولي. د دې بنسټ رئیس ازادۍ راډیو ته وویل حکومت هم په دې برخه کې مسؤل دی او باید د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د فساد په اړه د خلکو له شکایتونو وروسته یې کمیسیون پوښتلی وی. ښاغلی رشید ټینګار کوي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشرتابه غړي باید له دندو لرې شي. له ښاغلي رشید سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې ده.
فکر کوم چې په داسې حالاتو کې د یو مسؤل مرجع لخوا نه د انتقاداتو ډول باندې یا بڼه باندې د اظهاراتو خپرول فکر کوم دا د یو مسؤل نهاد لپاره ضرور نه ده. موږ که چېرته انتقاداتو خو د عدلونه د بدلون واک نه لرو، په عین حال کې که سیاسي ګوندونه دا انتقادونه کوي هغوی هم له حکومت څخه د باندې دي یا نړیوال ټولنه هغوی د پرېکړې واک نه لري. نو دلته تر څومره چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دغه ټولو بدمرغی که تاکنه پا برخی که رمانسسی اوگوی مسئول دی اموغر مسئولیت افغانستان حکومت هم را دیکی گزده که چه دوی بلاخر دقا نهادونه مسئول کرده وی زوابگوه کرده وی باز مرحلو که چه دوی لغا پایل سخه دقا پروسته دی بدمرغی و دی بارانو خود سبقواله، یعنی دقا طول واضح رو کنه و او مگه پا کرات مراتویل چه دقا پروسته زی بلاخره کلکیش خواته. اما د افغانستان حکومت زمونه غلی نیولې وو حتی په دې باندې موږ توران
صحیح باید کړی ول صحیح باید کړی ول د افغانستان حکومت
بوتي هغه لومړی مرحله چې مثلا د لیکنې مرحله و د خلکو په موږ کې چې د فساد سرکونه لیکل شوی باید ځوګوي کړی وای دوی باید دې ته اړ کړی وای چې هغه خپل سیستم اصلاح کړی وای دوی باید دې ته اړ کړی وای چې د فساد مخه نیولې وای دوی باید دې ته اړ کړی چې خپل کارکونکي خپل واخ باندې نیولې وای یعنی ټول هغه مسائل چې په دغو سالات کې موږ تاسو وینو د پیو ځلی
د اغانی رئیس رشید سیبی د اغانی یو نتیجه وي مثلا چې مخترازي نو کله چې د اغانی موجوده د اغانی په حالت کې په خپلواک کمیسیون په کارونو کې په دې ډول مداخله فکر کوي چې د دولت صلاحیتونه څخه کېدل شي
نه موږ د مداخله غوښتنه کوو اوس مثلا تاسو ویل چې شکایت کمیسیون کله چې کابل ځای باطل نه کړی حکومت ډېر جرات سره دوی وروښته دا وویل چې یعنی دغه واک نه لري چې ځای باطل کړی باید خپل فیصله ګټه لاس سر شي اوس وخت چې دلته دومره حساسیت حکومت درکوي چې دغه وضعیت نه کړی چې سره مخامخ کیږي مدیریت نه وځي او دا کېدای شي نور ولایتونو سره کوي او په دې حالت کې چې مثلا بحراني حالات دوی ځان ته واک ورکوي چې راځي دغه وضعیت مدیریت کوي نو حالتم دی کوی سوسی دا وجه په موږ وخت کې مدیریت کړی وای
اگر هغه شي چې د مدیریت خبره تاسو کړ په دې روسي کې د سي میر سرچینو په حکومت کې د نن ازادي راډیو ته ویلي چې بدلونونه براشي تر دغه نتایج تر اعلان روسه د یعنی د ولسمشه انتخابات په دغه رهبرۍ سره تر سره نشي د انتخابات خپلواک کمیسیون مخکله دینه چې دغه انتخابات تر سره شي هم دغه رهبری بدل شو تاسو د غوراوی د کمیټه یو غړی وای مکمل رهبری بدل شو اوس بیا د رهبری د بدلون خبره کیږي فکر کوي هغه محل سم غور نه وشوي کڅنګ چوز بیا در رهبرۍ د بدون خبره کیږي
بیر شک چې په غوښ کې په غوراوي کې متاسفانه د حکومت له خوانه ډیره د سي دقیقه چلند ورسو وګي په انټرویګونه کې خبره پنګول وکړه په انتخاب کې به پات راغله دا یو نوې سپونت ده په غلس کې موږ حکومت ته یعنی پورا ټول اسناد ورکړي او په کې هغه وړ کسان چې ټول نه رائے پته وي خو یو کسان وو د ټول په یوزر شت نه وو وګي هغه کسان چې په ټاکنه پیدل او بحدود شمیر وو په عین حال کې مدیریتي اړخونه ډېر قوي وو هغه حکومت په دې خاطر چې هغه به کزدنی د ولسمشر خوښېدل د اجرایه رئیس نه خوښېدل که به څوک د اجرایه رئیس خوښېدل د ولسمشر نه خوښېدل نو هغوی متاسفانه هلته په اختصاص وله
څه تضمین موجود دی ښاغلی رشید چې په دغه راتلونکي غوراوي مسله کې کمشنران بیا ځلې نیوي کېږي دغه موضوع ته بیا لمنونه وهل شي
دا د اندېښنې بل اړخ ده یو کله د کمیشنر ازلول دي چې هغه فکر کوم په دغه وخت اوسې ضرورت ده د قانون خپل حکم د سیسوک قانون د تاکنو نقص کوي اساسي قانون نقص کوي هغه د کمیشنرانو له ارخ نه دی وی ازل رامنځته
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد یوسف رشید چې له ازادي رادیو سره په مرکه کې خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
اوس هم اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي چې فیروزه عزیزی چمتو کړی دی
هندوستان اعلان کړی چې د افغانستان د پراختیا لپاره به 3 میلیارد ډالر پانګونه وکړي د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج د یکشنبه په ورځ د هند او منځنۍ اسیا هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې اعلان وکړ چې هند د افغانستان د پراختیا لپاره 3 میلیارد ډالر مرسته کوي او دغه پانګونه به په دغه هیواد کې د ثبات لپاره هڅوي په دغه غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم ګډون کړی دی ویل کېږي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي اړیکو له ترینګلتیا وروسته کابل له هند سره خپل اړیکې پراخه کړې او اټکل دی چې هند اوس د افغانستان تر ټولو ستر سوداګریز شریک دی د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د افغانستان د غالیو سوداګرو د آلمان په یونندرتون کې ګډون کړی له دغه وزارت نه خبر شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د هیواد د غالیو صنعتکارانو د آلمان هانور د دوموتوکس په نوم د غالیو په نړیوال نندرتون کې چې روان لمریز کال کې د جدي په 28مه نیټه پرانستل شوی او د همدغې میاشتې تر 28مې پورې به دوام وکړي ګډون کړی چې افغاني غالۍ پکې نندارې ته وړاندې شي په خبر پاڼه کې راغلی چې په دغه نندرتون کې د افغانستان په استازیتوب د غالیو دیش تولیدونکو شرکتونو د نندرتون په 244 متر مربع ځنګړې شوې سیمه کې افغاني غالۍ نندارې ته ایښي نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 شل افغاني، یو 50 کیلو بوري بوره 1300 شل افغاني، یو درنی منای بوري وريزه 2000 افغاني، 14 لیتر غوړی 1000 افغاني، یو لیتر پټرول تیل 550 افغاني او یو لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اثارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبدل کیږي: یو امریکایي ډالر 15 او یو افغانۍ 10 پوله، یو یورو شپک 80 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند شپک 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایرانی تومان شپک افغانۍ 90 پوله، زر هندۍ کلداري 1050 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 500 شپک 30 افغانۍ.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو یو ځل بیا ورځو راپورونو ته. د اروزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې په دې ولایت کې په تیرو دو میاشتو کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې 1.5 سلطنه وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. د چارواکي په اروزګان کې د پخوا په پرتله د جګړې د ګراف د راټیټېدو خبره هم کوي. له دې سره د اروزګان د ولایتي شورا غړي هم وایي چې د ولایت په جګړو کې کموالی راغلی. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور راکوي.
د اروزګان ولایت امنیتي مسولین وایي په دغه ولایت کې د جګړې بل سوی ور څه اندازه کم سوی دي. د دغه ولایت د امنیت کمانډانی د امنیت امیر سردار محمد حیا د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې په تیرو دوه میاشتو کې د افغان او بهرني ځواکونو په روانو عملیاتو کې 1500 وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. نوموړي وایي په وژل شوو وسلوالو طالبانو کې یو شمیر مهم کمانډانان او ولسوالان هم شامل دي.
د اروزګان په ولایت کې په دغه سو په دغه میاشت کې یا په تیره میاشت کې ډیر مخالفین ځپل شوي دي. امکان لري په دوه میاشت کې تقریبا حدود 1.5 کسان په عملیاتو کې په مختلفو عملیاتو کې که په ولسوالیګانو کې وو یا په مرکز کې دا غته لاسته راوړنه دي او دشمن تر اوسه کوم بریا نه لري په اروزګان په ولایت کې.
امنیتي مسولین دغه راست خبر ورکوي چې په نوموړي ولایت کې د یادو وسلوالو طالبانو په وژل کېدو سره د پخوا په پرتله د جګړې ګراف هم راټیټ شوی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې بهرني ځواکونو د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه شپنۍ چاپي او هوایي بریدونه زیات کړي. له دې سره د خلکو استازي هم مني چې په دغه ولایت کې د جګړې ګراف د پخوا په پرتله راټیټ شوی. د ولایتي شورا غړي عبدالکریم خادمزی ازادي راډیو ته داسې وویل:
په دغه وروستیو کې یو څه لږ پرمختګ چې د امنیت په بخش کې موږ لرو، اوس تقریبا یعنی د خپل امنیتي کمربند چې دلته کم امنیتي ساحه ده، هغه اوس خلک ډیر آرام ژوند لري اوس په الحال.
بلخوا د 215 متل کلی اردو مسولین وایي چې تیره ورځ د دغه ولایت په خاص اروزګان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه عملیات ترسره کړي. دغه مسولین وایي د یادو عملیاتو پر مهال درې وسلوال طالبان وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د دغه ادعاو په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. د خلکو غوښتنې بیا دا دي چې ښکېلي خواوې دي د جګړې پر مهال د دوی سره او مال ته جدي پاملرنه وکړي. دوی وایي په دغه ولایت کې د روانې جګړې ډېری قربانیان ملکي خلک دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
لازادی رادیو غرمنه خبری مجله اوری. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کوو. حمید مومند د کابل نننی چاپ ورسپانې کتلی او په لنډی سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطالب خپره شوي.
د کابل ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې بیا هم د افغان سولې په تړاو ځنو نو پرمختګونو ته کتنه کړي او په دې اړه د بیلابیلو لوریو نظرونه راخستي دي. دنیا ورسپانه لیکلې ده چې د طالبانو یو مشر ملا برادر د طالبانو په سیاسي بهیر کې د ګډون لپاره قطر ته تللی دی، خو تر اوسه دا روښانه نه ده چې دی به د څه په حیث هلته د طالبانو له سیاسي پلاوي سره کار وکړي. ورسپانه لیکي چې ملا برادر کابو دوه میاشتې مخکې کله چې امریکا له طالبانو سره د خبرو په هدف هڅې پیل کړې، د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په غوښتنه په پاکستان کې له زندان څخه خوشې شو، سو د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. ورسپانه لیکلې ده چې د سولې عالي شورا د سولې په خبرو کې د ملا برادر رول مهم بولي او هیله څرګندوي چې نوموړی ډېر ژر د سولې په برخه کې خپلې هڅې پیل کړي. روزپانه وړاندې لیکلی دی چې په قطر کې د طالبانو په سیاسي پلاوي کې د ملا برادر شاملېدل د ولسي جرګې په غړو کې هم خوشبینۍ زیاتې کړې دي. ویسا روزپانه هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي پلاوي سره د ملا برادر د یوځای کېدو خبر راغستې ده او لیکلی دی چې قطر ته د ملا برادر په ورتګ سره به په دوحه کې د طالبانو دفتر لا پیاوړی شي. روزپانه لیکه چې د خلیلزاد لخوا د ملا برادر د خوشی کولو د غوښتنې اساسي هدف دا و چې دی د سولې خبرو ته د زمینې په برابرولو کې همکاري وکړي. روزپانه وړاندې د ځینو کتونکو په حواله لیکلی دی چې ملا برادر د طالبانو په لیکو کې د زیات نفوذ خاوند دی او د قطر په دفتر کې د ده موجودیت به د طالبانو دریځ لا پیاوړی کړي. روزپانه لیکي چې ګمان کېږي ملا برادر د قطر د دفتر د مشر په توګه وټاکلی شي او دا کار به د دې سبب شي چې پر دې ډلې د پاکستان نفوذ کم شي. هیواد د لوتی روزپانه به لیکلی دی چې د افغان سولې لپاره سیمه ییز اجماع په پراخېدو ده، خو د روزپانه په وینا امریکا ته پکار ده چې د افغان سولې په اړه له پاکستان څخه ضمانت واخلي. روزپانه لیکي چې پاکستان د افغان سولې په وړاندې خنډونه رامنځته کوي او په ورته وخت کې د همدغې سولې پر سر له امریکا څخه نور امتیازات هم اخلي. روزپانه لیکي چې پاکستان د خپل دوه مخي سیاست له مخې په ظاهره په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د همکارۍ ژمنه کوي، خو له بل لوري طالبان له افغان حکومت سره له خبرو منع کړي دي. روزپانه په پای کې امریکا ته سپارښتنه کړې چې د پاکستان دوه مخي سیاست ته په کتو پر دغه هیواد باور ونه کړي او له دغه هیواد سره د ناوړه معاملو پر ځای د افغان سولې په تړاو د اسلام آباد څخه ضمانتونه واخلي. خو ملي ارمان روزپانه بیا د افغان سولې په بهیر کې د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنې لپاره افغان حکومت ګرم بللی او لیکلی دی چې د حکومت کمزوري سیاستونه د دې سبب شوي دی چې ګاونډیان دې په دغه بهیر کې لاسوهنه وکړي. روزپانه دغه مسله په خپله سر لیکنه کې هم څېړلې او لیکلی دی چې په وس ورځو کې به داسې حال کې چې د افغان سولې په تړاو د امریکا هڅو زور اخیستی دی، ځینو ګاونډیو هیوادونو هم په دې برخه کې خپلې هڅې پیل کړې دي. روزپانه وړاندې د ایران هڅو ته په اشاره لیکلی دی چې تهران تل په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کړی او په خپله خاوره کې د وسلوالو د روزلو کمپونه جوړ کړي دي او اوس یې اعتراف وکړ چې له طالبانو سره اړیکې لري او ان څو ورځې مخکې په تهران کې د طالبانو د یو پلاوي قربانه ول. روزپانه په ورته وخت کې د روسیې او پاکستان سیاستونو ته هم کتنه کړې او پر افغان حکومت غږ کړی چې په دې برخه کې لا فعال شي او پرې نږدې چې د سیمې او ګاونډ هیوادونه په دې برخه کې افغانستان ته ستونزې جوړې کړي.
د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د وچکالۍ له کبله د دوی د کرنې او کروندو ته زیان اوښتی دی. دوی وایي چې د هلمند سیمه ییزو چارواکو د وچکالۍ د اثراتو د مخنیوي لپاره یو لړ ژمنې هم ورسره کړې وې. دا په دې اړه راپور د ازادۍ راډیو په هغه خپرونه کې اوریدای شئ چې د مازدیګر په 4 بجو پیلېږي. تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ریان زار شمس الحر د کونړ ولایت د چکی دری ورسالی نه يم. زمونږ سامتول کلی سره کوم نشته د مکتب هم نه لري او وای چې دا تعمیر د مکتب جوړ شي او سره کوم نه لري وای سره زر تر زر زمونږ را مشکل حل شي.
السلام علیکم دی ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته پس سلام نه مونږ ډیر خوشاله یو چې دا د شیرزاد ولسوالۍ په دې سړک باندې عمومي سړک ته روان دی. دا د شیرزاد باندې مونږ ډیر خوشاله یو، ډیر خوښ یو. زمونږ سبزیجات اوس ډیر ښه ټیم باندې رسیږي. جلال آباد ته مخکې دا سړک خراب و، ډیر وخت یې اخیستلو او موټر به مونږ سره په ډېر لګښتو ترکاري به بیا هومره پیسې نه کولې. ترکاري به مونږ بیا په ګلمرار منډۍ کې همداسې پرېښودله او اوس مونږ ډیر خوشحاله یو. اوس موټر مونږ سره ارزانه دي او په دې سړک باندې کار نور هم کې شي. السلام علیکم. دا احمد ګل د هرات لري کني ولې زه د غټ موټر چلاون کوم. خو د دولت نه دا خوښ دی چې د غدنیار پولیس د فراد نه هم پولیس سم وي. خو د فراد ولایت پولیس پولیس نه لري څنګه وي. زه د فراد د کمانډان د نیه د ولی زر نه راځي د ټول په دغلا کې اوسه سې کوم دي. هر موټر نه 5000 روپۍ اخلي مسوانون وي موټر ور وي په تیګره ور ولي نو دا افغاني نه خوښ دی چې دا پولیس وغه او خري.
بلے السلام علیکم. کریم اللہ زاہد خبر قوم دیکھوس ولت خبر ہے ولس ولینا استن زدا غدا چ دلتا شان خدمات بالکل دے سے پر سر زر دی. انٹرنیٹ ہی بالکل کار نہ کوی. ٹیلی فون اڑی کی ہم بالکل خرابی دی. دی ادا دی نہ مخیل ادا دا چ زمون غدا استن ز مسئول چروا کو تور سی ترسو پدی اڑا اقدامات تو اکڑی مننا.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له او د مخام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، دا وخت د غرمې 12:30 دي. فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د جوزجان ولایت فیض آباد ولسوال وایي تېره شپه د ولسي پاڅون 8 تنه غړي له وسلوالو طالبانو سره یو ځای سوي دي. انجینیر الف شاه نن ازادي راډیو ته ویل چې دا کسان د فیض آباد ولسوالۍ په یوې امنیتي پوستې کې توظیف و. د پوستې له وسلو مهماتو سره طالبانو ته اوښتي دي. د نوموړي په وینا امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي او په دې پوسته کې ځای پر ځای سوي دي. د بغلان پولیس وایي تېره شپه د دغه ولایت مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د دولت وسلوالو مخالفینو پر یوه پټنځای په هوایي برید کې د یو سر ګروپ په ګډون د وسلوالو مخالفینو 12 تنه وژل سوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی دی چې که چیرې ترکیه په سوریه کې د امریکا پر ملاتړ لرونکو کوردي ځواکونو برید وکړي، ترکیه به له اقتصادي پلوه وځپل سي. ترکیه ګواښ کړی چې په سوریه کې به د امریکا پر هغه متحدو کوردي ملیشو برید وکړي چې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد جنګیږي. ټاکل شوی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن دوشنبه د سعودي عربستان له واکمن ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره وګوري. ویل کېږي چې د دوی خبرې به د واشنگټن پوسټ د کالم لیکونکي جمال خاشقجي د قتل په اړه پر څېړنو متمرکز وي. پامپیو د یکشنبه په ورځ د سعودي پلازمینې ریاض سره رسېدلی او دغلته یې له یو شمېر نورو سعودي چارواکو سره پر دې قضیې د بحث لپاره کتلی دی.
د غرمنی خبری مجله د راپورونو او موضوعاتو پای ته رسیدلو. په پاتې نیم ساعت کې د ازادۍ راډیو د انتخاباتو ځانګړی 19 پروګرام زما رایه زما حق خبریږي. زما رایه زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د جمهور ریاست انتخاباتو د کاندیدانو د نوملیکنې څرنګوالي ته ځانګړی کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای تر اوسه په رسمي توګه درې کسانو د راتلونکو جمهور ریاست انتخاباتو لپاره ځانونه ثبت کړي دي. دوی وایي چې دغه انتخاباتو ته د کاندیداتوري لپاره شاوخوا 3 کسانو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړي، خو له هر څه وړاندې راپور د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له میاشتو ځان وروسته وایي چې د کابل ولایت د رایو لومړنۍ پایلې به ډېر ژر اعلان سي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ولایت د رایو د سلو محلونو د تفتیش چارې بشپړې سوي او یوازې 15% کې پاتې دي څو اطلاعاتي بانک ته داخلي سي. د کابل ولایت د رایو نتایج د دې لپاره چې پراخې درغلۍ پکې سبب وي د شکایتو کمیسیون یې د لغوه کېدو پریکړه وکړه او د بیا ځلې انتخاباتو سپارښتنه یې وکړه، خو وروسته دغه کمیسیون له خپلې پریکړې واوښت. د انتخاباتو د قانون له مخې ټاکل سوي وه چې له لغوه کېدو وروسته باید تر راتلونکو 2 اونیو پورې دغه انتخابات بیا ترسره سي. له دغې پریکړې دا د نږدې 2 میاشتې اوړي. سیاسي ګوندونه، جریانونه او ځینې انتخاباتي بنسټونه د کمیسیون په مدیریت انتقاد کوي او وایي چې کمیسیون د حکومت پر لارښوونه کارونه پرمخ وړي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او جمهور ریاست دغه تورونه ردوي او د کمیسیون چارواکي وایي چې د رایو د ځان علت هم په انتخاباتو کې د عدالت او شفافیت د تامین لپاره کوي. له دې ټولو سره پخوا کې د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه غواړي چې د کابل ولایت د رایو پایلې ژر تر ژره اعلان کړي او قانون ته احترام وکړي. له بلې خوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي په افغانستان کې د انتخاباتو بهیر د کمرنګي کېدو علت د کمیسیون او حکومت کمزوري مدیریت بولي او وایي چې هر څه یې ارغمل کړي دي. دا چې عام خلک په دې اړه څه وایي له دوی به واورو.
نوم یې حکمت لادی د مرکز ټاکنو ته خو وکت خوشبینی چې تر سره سي. انتخابات کمیسیون ویل چې موږ د لاشه په پټه پر موږ کوشش کوو چې لږه وزندو د ټاکنې، خو کوه نه زندېږي پر دغه ټاکنې نه ټاکي ورته ټاکلې د پر دغه تر سره سي. خو شکایت کوم انتخابات کمیسیون خپل امادګي ورته ونیسي ډیر به خوشاله په شپای به تر سره سي. دا ټاکنې هله لرو د دولت څخه او خپل د انتخابات کمیسیون څخه چې دته به منته امادګی نیولې وي چې شفاف ټاکنې تر سره کړي.
نو مې د لاره مسلم دي کچيري امنیت په اړه بخت په اړه برخه کې شفافیت راتلای شي، نه یوازې په انتخابات کې. هغه که پروژې وي که دفترونه یو پر پر بخش کې شفافیت راتلای شي خو موږ دغه روان ولس مشری زور ټاکونو ته خوشبینه یو خوشبینه پدې چې دلته د سولې خبرې روانې دي دغه ولس مشری زی ټاکنې چې دي د دغه سولې په خاطر یعنی درې میاشتې وزن لیدلې نو موږ خوشبینه لرو پدې چې انکچيري سولې راسي او په ساحاتو کې امنیت سي الته مرکزونه پرانیستل سي الته در سارنې لاندې وي یعنی د شفافیت او یا دا کمیسونونه کولای شي چې تاسو پر خپل وخت رسیدګي وکړي په بغدادي کې نو بیا د درغلي مخنیول کیږي د زورواکو مخنیول کیږي
که څه هم د جمهور ریاست انتخاباتو ته د نوملیکنې لپاره یوازې یو څو ورځې پاتې دي خو تر اوسه هم په کم شمیر کې کسانو چې هغه هم مطرح سیاسي چیرې نه دي نوملیکنه کړې د افغان ولسمشر په ګډون یو شمیر سیاسي مطرح څیرو ویلي وو چې دوی په پام کې لري چې راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي دا چې ولې تر اوسه کمو کسانو نوملیکنه کړې ستونزه په څه کې ده آیا انتخاباتي ټکټونه نه دي چمتو سوي او که خلک پر راتلونکو انتخاباتو باور نه لري دغه ټول مسایل مو په همدې بحث کې سره څېړلی چې په سټوډیو کې را سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرس او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان ده مروه امینی میلمانه دي میلمنو ته ښه راغلاست وایم میلمنو ته ښه راغلاست وایم لومړی پښتنه له حق پره صاحب نه پیلو حق پره صاحب که د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته وایي چې تر اوسه پورې څومره کسانو د جمهور ریاست انتخاباتو ته نوملیکنه کړې ده همدارنګه څومره شمیر کې کسانو د معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې دي
ډیره زیاته مننه په لومړي قدم کې تاسو ته امینی صاحبې ته او د راډیو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل مهالویش مطابق تر اوسه پورې درو اویا معلوماتي کڅوړې د ولسمشری ټاکنو ته کوم کسان چې نوماند کیږي د هغو نمایندګانو ته ورکړې دي او تر اوسه پورې درې کسان په رسمي بڼه باندې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر ته راغلي او خپل اسناد د ارزیابۍ لپاره همدې کمیسیون ته سپارلي تر څو دوی په آینده کې وکولای شي چې په رسمي بڼه باندې ځان کاندیدان کړي چې دغو شمیر ډیر محدود دی چې یو عبدالحکیم تورسن دی او همدارنګ عبداللطیف فدرام دی او سید نورالله جلیلی دی
دا کسان چې راغلي دي او نوملیکنه یې کړې ده هغه شرایط چې لاله وړاندې دیو کاندید لپاره وضع سوي دي یې ښودل سوي دي د بشپړ کړي دي
شو هغه شرایط ډیر مشخص دي د افغانستان ټاکنو خپل د افغانستان په اساسي قانون کې د ټاکنو په قانون کې اته دیرشم ماده د یو شپیتمه ماده چې د هغه مادو پر اساس باندې هر هغه کس چې خپل اسناد د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپاري د ارزیابۍ څخه وروسته بیا دوی په رسمي بڼه باندې راځي او ثبتنام به ترسره کوي البته د یادولو وړ ده کوم بهیر یا جریان چې فعلاً دوام لري دې ته موږ د ثبتنام جریان نه وایو دې ته موږ د اسنادو د ارزیابۍ جریان وایي یا پروسه وایو اول د دوی اسناد ارزیابي کیږي کله چې دوی وپیژندل سي چې دا کسان واجد د شرایط دي او دوی کولای سي چې ولسمشری ټاکنو ته ځان نوماند کی بیا په رسمي بڼه باندې دوی د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خوا څخه د کاندید تر عنوان لاندې اعلانیږي چې تر اوسه پورې دوی زموږ سره نه کاندیدان دي او نه هم احتمالي کاندیدان دي بلکې یوازې خپل اسناد د ارزیابۍ لپاره یاد کمیسیون ته سپارلي
مروچن تاسو خو دیو نظر بنسټ په توګه باندې دغه د نوملیکنې بهیر یاد شي یادونه وکړه د اسنادو د څېړنې بهیر له نږدې نه ګوري وګورو چې څو ورځې له بله دغه د نوملیکنې یا د پروسس وخت پاتې دي وګورو چې یوازې درې کسانو په رسمي توګه کمیسیون ته مراجعه کړې ده دغه بهیر سست نه ده روان
ډېره مننه سلام تاسو ته افغان صاحب حق پرست صاحب ته زموږ ټولو اوریدونکو ته هغه لړۍ چې دوی اعلان کړه وخت یې چې ورکړ نوماندانو ته چې دوی راسي هغه د معلوماتي بستې واخلي وروسته له هغه نه بیا هغه بهیر چې دوی یادونه ترې وکړه دا به پوره کیږي او وروسته له هغه به د کاندید یا هم نوماند په حیث دوی پیژندل کیږي دا دوام لري د قانون پر اساس دا د دوی قانوني حق دی هم د معلوماتي بستو اخیستل هم د کمیسیون حق دی چې بیا دا اسناد وڅېړي چې دا وجد شرایط دي که نه په هغو د افغانستان په اساسي قانون کې هغه موارد چې ورته ذکر سوی دی، د دوی سن، د دوی مدنی حالات، د دوی هغه جزایی مسؤلیت په جزا، یعنی د دې هم دوی جنایتکار نه وی، یعنی کوم چینه تر سره کړی چې هغه قانون خلاف وي، د دې ترڅنګ هغه نور موارد چې ذکر سوی دی دې ته قانون او حق ورکړی دماندانو ته، او دا د دوی قانوني حق ده. تر هغې وروستۍ ورځې پورې هر څوک چې غواړي په هره ورځ باندې کوی سي ګډون وکړي. دا لړۍ سسته نه ده روانه، خو یوازینۍ ستونزه دا وه په لومړۍ کې 12 ورځې وخت د کمیسیون لخوا اعلان شو چې دوی رادیسي ځان د ثبت نام کړي.
د معلوماتي کڅوړو ترلاسه کولو موده وه، اوس دلته رسما یو بل پړاو ځینې ثبت نام نوملیکنې پړاو پیل شوی دی، خو یوازې د معلوماتي بستې ترلاسه
خو په پیل کې کمیسیون دا اعلان نه وکړی چې هغه موده یوازې د معلوماتي بستو د اخیستلو لپاره وه. حتی ځینې کسان وره مغلل او رسنۍ هم هلته منتظر وي چې هلته به نماندان ځي ځانونه به ثبت نام کوي. خو بیا کمیسیون ځینو نماندان ته ویلي وو چې موږ آمادګي نه لرو، دوی له فیفا سره په اړیکه کې سول. دغه یوازینۍ ستونزه وه، خو اوس کله چې ټاکنې وروسته واچول سوې او دا پروسه اوږده سوله، د دې نماندانو هم د قانوني حق ته تر وروستۍ ورځې پورې کولی سي ځان کاندید کړي، یعنی سسته هم که روانه ده، دا کومه غیر قانوني کار نه ده.
حق پرست صاحب، که دغه پوښتنې ته ځواب ورکړي، اوریدونکي یا خلک وایي دغه لړۍ سسته روانه ده، لامل یې په څه کې ده؟
موږ د محلویش مطابق اول د جدي څخه بیا تر 12 د جدي پورې ام خلکو ته د یوې لامې په ذریعه دا اعلان وکړي چې هم د دوی د اسنادو د ارزیابۍ پروسه ده او هم د دوی د معلوماتي کڅوړو د اخیستلو. مګر کله چې موږ د انتخاباتي نظام د شوراکاو سره خپلې مشورې او د دوی د نظریاتو د اخیستلو پړاو را پیل کوي، موږ دې نتیجې ته ورسېدلو چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون باید یو تجدید نظر وکړي پر دې مهالویش باندې چې آیا ممکن په یو دیرشم د حمل موږ دا توانایی او آمادګي او چمتووالی لرو چې ولسمشري ټاکنې ترسره کړو که یا نو. ځکه دې نتیجې ته زموږ مشورتي ناستې، د نظریاتو د تبادلې ناستې، دې نتیجې ته موږ ورسېدلو چې معقوله او مناسبه به دا وي چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون 4 ټاکنې په یو وخت کې ترسره کړي، اما ترڅو موږ یو مشخص وخت ورته ورکو چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون رسمي دریز معلوم سو او اعلان یې وکړي چې د سرطان په 9 نیټه ټاکنې 4 ټاکنې په افغانستان کې ترسره کیږي، چې ولسمشري ټاکنې دي، ولایتي شوراګانې ټاکنې دي، د ولسوالۍ شوراګانې ټاکنې دي او همدارنګه د ولسي جرګې ټاکنې په غزنی ولایت کې. بیا نو هغه و چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون اول د جدي څخه بیا د 12 تر جدي پورې د معلوماتي کڅوړو پړاو او د 14 د جدي څخه بیا تر 13 د جدي پورې دا د اسنادو د ارزیابۍ پړاو مشخص شو. چې خوشبختانه باید وایو چې دا دواړه پړاوونه په ډیر ښه طریقه فعلاً مخته ځي او هیڅ نوه زنډ او خنډ په دې دواړو پړاوونو کې نه دی راغلی. بعدي پړاوونه چې د مهالویش مطابق ټاکل سوي دي، امید دا دی چې هغه انتخاباتي شوراکاوي چې زموږ سره اوږه پر اوږه کار کوي، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره، که د بودیجې په برخه کې، که د امنیت په برخه کې، د که د آګاهۍ په برخه کې، او که همدارنګه سیاسي آزاد مدني ټولنې د څار بنسټونه، که د ډیموکراسي د تمثیل په برخه کې، چې زموږ سره همغږي همکاري پر وخت او زمان وکړي، امید مو دا دی چې ټول پړاوونه په وخت او زمان باندې تطبیق شي.
مروژنې تاسو ته راځو، تر اوسه پورې هغه مطرح سیاسي څیرې لکه ولسمشر، همدارنګه ځینې نور سیاسي ګوندونه او سیاسي جریانونه مطرح څیرې، دوی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته نه دي راغلي، ستونزه پسې کې ده؟ آیا انتخاباتي ټکټونه جوړ سوي نه دي؟ که به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باندې همدغه سیاسي مطرح څیرې باور نه لري؟
د باور مسله هم ده، او د ټاکنو د ځنډولو دلایل چې دوی ویلي، ولسی جرګې ټاکنې دومره مدیریت نه سولې چې په هغه کې موږ نه یوازې ملي اعتبار له لاسه ورکړ، موږ بین المللي او نړیوالې ټولنې اعتبار مو هم له لاسه ورکړ، او یوازینی دلیل یې د دغو ټاکنو د ځنډیدو د بودیجې نشتون هم و. د دې ترڅنګ جدي اصلاحات غوښتونکي یو، موږ ټول چې دا اصلاحات په یو دیرشم د حمل په کمیسیون کې ناممکنه خبره وه، ځکه دوی ډېر جدي ماموریتونه نور ترلاسه لري. تر اوسه پورې د پلازمېنې کابل هغه لومړنۍ پایلې نه دي معلومې. د دې ترڅنګ هغه د مکافات او مجازاتو اصل چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او جدي اصلاحات په فهرستونو کې د بایومتریک په مسله کې د دوی کارکوونکو په مسله کې دا یو بل دلیل و چې ټاکنې وځنډې دي او همدارنګه یوازینی بل مهم دلیل یې د خلکو د اعتبار مسله ده چې د مجازات او مکافات او اصل کې دلته معلوم نسی هغه له لاسه تللی اعتبار موږ بیرته باید له لاسه ورنکو او بیرته یې په لاس راوړو اصلی دلیل د دې چې ولې تر اوسه هغه مخکښ کسان چې موږ ورته منتظر یو چې دوی باید کاندید سي او نوملیکنه کې دوی هم ګډون وکړي یو خو دوی په د انتخاباتي ټکټونو باندې تر اوسه جوړ نه دي راغلي هغه په ټولنیزو رسنیو کې د دوی جنجالونو شاهدان موږ ټول یو او لبل مخه د اعتبار مسله هم ده ځکه په تیر ټاکنو کې هم نوماندان له ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ وو د دوی رای ورکې سولې د دوی رای بې ځوابه پاتې سولې تر اوسه پورې د کابل ولایت د نوماندانو هغه لومړنۍ پایلې نه دي اعلان څه کم دوه میاشتې ترې تېرې سولې خو تر اوسه پورې لومړنۍ پایلې موږ نه لرو دا مسله هم ډیره مهمه ده خو اصلي مسله دا ده چې د قانون پر بنسټ اوس موږ حق نه لرو د دې چې وایو حتما دوی اعتبار نه لري ځکه بیا دا د کمیسیون ستونزه نه ده هر څوک چې غواړي ولسمشري زو ټاکنو ته ځان نوماند کړي خو موده یې ورته ټاکلې ده ځان دې نوماند کړي یعنی دا داسې کار نه ده چې یا په زور څوک ترې وغواړي یا هم ورته وایي چې راسي تاسو ګډون
کړئ خبرو داسې جوته کیږي چې هم د انتخابات په خپلواک کمیسیون باندې د سیاسي مطرح څېرې باور کم لري او په بل خوا انتخاباتي ټکټونه تر اوسه پورې بشپړ شوي نه دي داسې کسانو هم ځانونه کاندید کړي دي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د لومړنیو نتایجو کې دی ناکام سوی ده یعنی حتی زرګونه رایې هم نه دي پوره کړي بیا څنګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه شرایط چې د جمهوري ریاست انتخاباتو د یو کاندید لپاره ایښودل سوي دي هغه یې بشپړ کړي دي دلته څه روان دي
موږ دا نسو ویلی چې هغه کسان به دا شرایط بشپړ کړي یا بې نه کړي ځکه تر اوسه پورې د ځینو کسان چې هغه په رسمي بڼه باندې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر ته راغلي خپل اسناد یې سپارلي البته د دوی اسناد تر ارزیابۍ لاندې دي دا به وروسته جوته سي چې آیا دا کسان واجد شرایطو دي دوی کولی سي ځان نومان کړي یا نسي کولی بل د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د سفتینام بهیر هغه د اساسي قانون او د افغانستان د ټاکنو د قانون مطابق بیک مختزی اساسی قانون کې شپیتمه ماده یو شپیتمه ماده او همدارنګه اته دې شم ماده د ټاکنو د قانون
پر سبب زه بل سوال درځم ما مخکې دا ونه وکړه چې دا کاس زرګون راي نه دی وړي نو د انتخابات د جمهوریت یو کاندید لپاره یو لک تذکری شرط خودل سو ده د لکومه کړ د تذکری
شدا چې د کومه کوي هغه بیل سوال دی او شدا غنم چې پښتنه دغه کاس څخه وسی اما د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته مهمه دا ده چې په قانون کې هم په اساسي قانون کې هم د ټاکنو په قانون کې واضح لیکل شوی دی چې دا کس چې ځان کاندید دی باید مسلمان وسی د مسلمان پلارو مور څخه وسی د افغانستان تابعیت ولري تر 40 کال پورې د عمر وي 100,000 تذکری چې هغه استیکر سوی هغه کمیسیون ته وسپاري یعنی دغه شرایط کې یو کس پوره کې نور موږ ته سوال نسته د یو ډیموکراتیک اورګان په حیث باندې دا شخص د خپل ډیموکراتیکو حقوقو څخه استفاده کوي او راځي د اسناد درځوي څخه وروسته په رسمي بڼه باندې نومان کیږي او دا چې په برښنایي رسنوي کې هم موږ ځینې خبرې واورېدلې چې څوک وايي پلانې د افغانستان نوم نه مني د افغانستان هویت نه منی هغه بیلی خبرې دي کله چې څوک موږ ته خپل تذکره را نوړي موږ د سفتینام حق نه ورکو کله چې دا شرایط بیا پوره کی خپل تذکره راوړي سلسله تذکره نوري راوړي هغه شرایط چې نور ورته په نظر کې نیول سوي هغه پوره کی د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د سفتینام حق ورکوي
مروجانه په دغه سوال باندې تا نظر مغواړم
دا د هر افغان حق ده چې ځان نوماند کړي له دغو شرایطو چې حق پرست صاحب ویلې د په قانون کې ذکر سوي دي او بې له قانونه پرته بیا کله نور موارد چې دوی نقص کړي دي دا هم نقص کړي بیا به هم د افغانستان خلک په دې کې ستونزه لري هغه موارد چې د اساسي قانون پر مادو کې راغلي دي هم غادي چې حق پرست صاحب مسلمان دی وي افغان دی وي تابعیت ولري
ځینې خلک داسې کسانو چې افغانیت نه مانو خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اوس ورته اجازه ورکړې ده نه خو براله چیغي ویلې
د افغان منل او نه منل په یو شخصیت باندې یا هم په یو کس باندې اړه نه لري. د ده په تذکره کې لیکل سوي دي چې افغان یم. دا چې د ده په زړه کې څه دي هغه باندې موږ کار نه لرو، خو درو همدا اوس دی په علني توګه دی افغان حسابېږي. او کله چې افغان د ورځې ګډون کوي، یعنی چې د ده په تابعیت پورې هم کمیسیون هغه ته په درنه سترګه کتلي دي او ثبتنامې کړې ده. خو دلته د منلو او نه منلو د خوښي او ناخوښي مسله نه ده مطرح.
اخبار صاحب قبل برخه تراسو د بحث د جمهور ریاست انتخاباتو لپاره یا راتلونکو انتخاباتو لپاره د عملیاتي پلانو په اړه باندې کراته وغږیږي چې موادو ته اړتیا ده، د امنیت ستونزه ده. دلته په دې برخه کې تاسو څومره کارونه کړي دي، څومره مخکې تللي؟
ډېره مننه. یو مخکې تر دې ستاسو سوال ته راسم، یو ځل بیا هم ستاسو تیرې خبرو باندې یو اشاره لرم. هغه کسان چې د دې دا کول چې زه افغانیت نه منم او یا دا چې د افغانستان نوم نه منم، په دې برخه کې بیا هغه کسان موږ ته خپل د هویت پاڼه یا تذکره راوړې ده چې په تذکره کې ډېر واضح نوشته سوي دي چې ملت افغان. که دغه شخص موږ ته تذکره را نه وړي، په هیڅ وجه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د اساسي قانون پر اساس، همدارنګه د ټاکنو د قانون پر اساس، ده ته د ثبتنام حق نه ورکوي. ښه، د عملیاتي عمراتو پر اړه باندې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون خوشبختانه باید ووایي چې دا اوس د زیرفت ارګانونو سره، د حکومت سره، همدارنګه د نړیوالې ټولنې سره په بیلابیلو مسایلو کې خبرې اترې روانې دي. د حکومت سره جدي په عملیاتي اړخ کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون خبرې د امنیت پر تامین باندې دي چې آیا هغه ټارګټ چې موږ په زرګونو مراکز دوی ته ورکوو د ولسمشری ټاکنو دپاره او د درو نوو ټاکنو دپاره، دوی کولی سي چې امنیت تامین کړي کیا؟ ځکه په دې برخه کې موږ اندېښنې لرو. په 5,133 مراکزو کې موږ ثبتنام ترسره کوي په دولسي جرګې په ټاکنیز نظام کې، اما بدبختانه په 5,040 مرکزونو کې موږ ټاکنې ترسره کړې. چې په 5,040 مرکزونو کې هم ځینې مراکز تر شدید نامنویو لاندې وو، چې دا یو ډېر غټ چیلنج وو چې په دې برخه کې د حکومت سره جدي خبرې روانې دي تر څو موږ خپل عملیاتي پلانونه او دغه اپریشن پلان د مراکزو د تعداد مطابق هغه په نظر کې ونیسو او هغه تهیه کړو او د هغه د انتقالاتو د برخې دپاره، د بودیجې دپاره، د ناظرینو دپاره، د پرسونل دپاره، د مراکزو دپاره، د حساسو غیر حساسو مواد دپاره، په دې ټولو اړخونو کې موږ خپل چمتووالی ورته ونیسو. نو ځکه بل مهمه مسله د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د پاره ده چې موږ په وخت او زمان باندې فند ترلاسه کړو، بودیجه چې دا 49 ټاکنې چې ترسره کیږي دا یو ډیر غټ بودیجه ته اړتیا لري چې په دې برخه کې د نړیوال ټولنې سره جدي خبرې روانې دي او د حکومت سره. نړیوال ټولن هم پر ځینو مسایلو باندې تاکید کوي. د مثال په ډول یو مسله دا ده چې دوی غواړي دا چې د ملل متحد په منشور کې د ډیموکراسۍ د تحقق او د تطبیق دپاره بودیجه په نظر کې نیول سوې ده. بیا دوی بیل پروسیجر لري چې دوی به د پروسیجر پر اساس باندې موږ ته بودیجه راکوي. د دوی پروسیجر طی کول هم د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دپاره یو ستونزه ده، ځکه وخت زموږ کم دی چې د دوی پروسیجر طی کیږي بودیجه ترلاسه کوو، موږ خپل وخت لاس ورکوو. په دې برخه کې انشاءالله چې د اندېښنې وړ خبره نه ده، ډېر ژر به هم د نړیوالې ټولنې د خوا څخه هم د حکومت خوا بودیجه تمویل سي.
اغلی امینی، تل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو د عملیاتي پلانو سره څنګ کې د نورو پلانو په اړه باندې څرګندونې کوي، ملت ته ډاډ ورکوي، خو په عمل کې چې بیا وګورو ستونزې موجودې وي. ګوره، د میزان د 28مې 9مې همدارنګه د عقرب 15مې انتخابات موږ تاسو ولیدل چې په درې واړو انتخاباتو، یعنی یو ورځ وروسته انتخاباتو کې ځینې مرکزونه چې فعال وو، همدارنګه د کندهار په انتخاباتو کې بیا ستونزې تکرارېږي. دغه عملیاتي پلان په برخه کې تاسو څه نظر لرئ؟ آیا د عملیاتي پلان په جوړولو کې تاسو ته ونډه درکړل سوې؟ تاسو وړاندیزونه ورته سو؟
د حق پرست صاحب خبرې زه تر ډېره حده پورې منم او تر ډېره حده پورې درک کیږم، ځکه په 28مې او 29مې د میزان او همداسې یوه اونۍ وروسته بیا په کندهار کې چې موږ ټاکنې درلودې، یوازینۍ ستونزه مو امنیت نه وه. په کابل په څو کیلومترۍ او په څو مترۍ کې چې د کمیسیون یو محل او مرکز هلته شتون لري، هغه ته د ټاکنو مواد نه وو رسېدلي، هېڅ امنیتي ستونزه یې هم نه درلوده. پا په تیرو نسبت تیرو ټاکنو ته موږ په کندهار کې هیڅ امنیتي ستونزه نه درلوده چې داسې جدي وي چې دوی مواد ونسي رسولی، خو له بده مرغه هلته بایومتریک ونه رسید. فهرستونو ستونزه درلودې سره له دې چې دوی وعده ورکړې وه موږ ته د 28 او 29 میزان ټاکنې تجربه سولې، او له دغې تجربو نه موږ ګټه اخلو او په کندهار کې به بیا نه تکرارېږي، خو له بده مرغه دا تکرار سولې. او موږ یې منو چې افغانستان د دلته امنیتي ستونزې شته، خو یوازینۍ ستونزه مو امنیتي نه وه. هغه ډېر مثبت پوینټونه د تیرو ټاکنو د خلکو ګډون او د امنیتي ستونزو کموالی وه، خو له بده مرغه کمیسیون مدیریت سم نه وه چې دغو هغو محلونو او مرکزونو ته هم دوی د ټاکنو مواد ور ورسوي چې موږ هلته امنیت درلود. د بودیجې مسله، هغه وخت کې به د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته بودیجه ورکول کېږي چې دوی اصلاحات راولي. نړیواله ټولنه هم د اصلاحاتو غوښتونکی ده، او جدي اصلاحات بل په هیڅ ډول نه راځي، ځکه دلته ټاکنې مو تر سره سولې. ښه تیر به سو د 28 او 29 د میزان، او بیا په کندهار کې له ټاکنو له ستونزو به تیر سو. اصلي ستونزې د موږ په د کابل په یو ځل شمېرلو کې، بیا شمېرنو کې، دریم ځل شمېرنه، اوس د څلورم ځل لپاره د ځینو محلونو رایې تفتیش کېږي او حسابېږي چې تر اوسه یې هم سرنوشت معلوم نه ده. یعنې اصلي ستونزې په کمیسیون کې موږ درلودې، له بده مرغه نه په امنیتي ستونزه وه، نه هم د بودیجې ستونزه وه. وروسته له دې نه هغه اعتبار چې موږ په کمیسیون درلود، له بده مرغه هغه مو له لاسه ورکړی ده. اوس که کمیسیون په واقعي ډول هم د افغانستان د خلکو لپاره دوی کارم کوي، ځینو شکونه رامنځته کېږي چې کمیسیون بیا لکه تیرو ویناو غوندې بیا دا نقص نه کړي. ځکه زما ډېره دقیقه په یاد ده، د جمعې په ورځ باندې چې سبا ته شنبه ورځ وه، 28 د میزان و، دوی وعده ورکړه چې ټول افغانستان ته موږ د ټاکنو مواد رسولي دي. او سبا به په 8 بجو ټولو مرکزونو او د محلونو دروازې به د خلکو په مخ پرانیستل کېږي او خلک به ګډون پې کوي. خو له بده مرغه د شنبه په ورځ باندې تر 11 تر 2 بجې تر 2 بجو پورې هم د مرکزونو دروازې پرانیستل شوې.
خلک په دې باندې خبر هم دي او سترګو لیدلې هم دي. ته مخکې د اصلاحاتو یادونه وکړله، دغه د انتخاباتي نظر بنسټونه همدارنګه نړیواله ټولنه، خپل افغان حکومت، مطرح سیاسي څېرې، سیاسي جریانونه، ټول د اصلاحاتو غږ پورته کوي. کمیسیون وایي موږ اصلاحات راولو. تر اوسه پورې کمیسیون په دې برخه کې څه کارونه کړي؟ حق پر سر
مخکې تر دې چې ستا سوال ته راسم، اول کله چې پاتې ویشتم نه ویشتم د میزان موږ ځینې ستونزې درلودلې، موږ خپل ځان ته برات نه سور کولای. په ځینو مسایلو کې موږ واقعا ستونزې درلودې. د مثال په ډول ځینې کمی او کاسي په مدیریتي اړخ کې موجود وه چې پر دې موږ سترګې نه پټو. امنیت یو غټ چالی شو. ناامني د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د فعالیتونو پر وړاندې باندې پاتې ویشتم نه ویشتم د میزان چې پر دې باندې هم باید سترګې پټې نه سي. امنیت یوازې دې ته نه وایي چې یو ځای چاودنه وسي، ناامني یوازې دې ته نه وایي چې یو ځای چاودنه کیږي، یو ځای مین پټاویږي، یو ځای بل څه کیږي، نه. ناامني دې ته هم وایي چې د دښمن د خوا څخه اعلامیه خپرېږي. زموږ کارمندان
تاسو ولیدل چې خپل اننه مرکز کې لکه مروجنه چې مخکې یادونه وکړه د کابل په مرکز،
تاسو اجازه
دلته د بایومټریک ستونزه وه، د لی ستونزه وه، د
ماموریت. که تاسو اجازه راکړئ زه دا مسله درته واضح کوم. بل په قانون کې تاسو وګورئ، واضح د ټاکنو په قانون کې نشته سبي دي چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو په ورځ باندې د پوهنې د وزارت، د وزارت تحصیلاتي عالي، د کارمندانو او همدارنګه د ښوونکو څخه د بشري قوا په حیث باندې کار اخیستل کیږي. یعنی د قانون په اړه، د قانون له مخې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د پوهنې وزارت، د تحصیلاتي عالي د وزارت، د ښوونکو څخه استفاده وکړي د کارمندانو په حیث باندې. موږ د پوهنې وزارت څخه رسمي لیستونه وغوښتل او دوی زموږ سره په زرګونو کسان د لیستونو مطابق، د مکتوب مطابق معرفي کړل. مګر بدبختانه کله چې موږ 28 د میزان ورځ را پیل کیږي، په زرګونو کسان مراکز ته نه حاضریږي. دا یو غټ چالش شو. بل د انتقالاتو په برخه کې موږ ستونزه درلوده. یو شمېر امنیتي پوستو او چوک پوینټونو بدبختانه په وختو زمان باندې زموږ کارمندان ته اجازه ورنکړل چې دوی دا مواد انتقال کې مراکزو ته، او یادا چې دوی خپل د حضور پیدا کې په مراکزو کې، چې دا یو غټ ستونزه و. یو شی چې بیا زه تاکید پر کوم، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل ځان ته برات نه ورکوي. ستونزې موږ کمی او کاسي په مدیریتي اړخ کې درلود، اما ټوله پړه او یوازې کمیسیون ګرم ګڼل بیا هم انصاف او عدالت نه دی. ښه، رازم ستاسو د سوال مطابق، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا هم هغه ډاډ چې ملت ته ورکوي، سیاسي آزاد او مدني ټولنو ته، سر بنسټونو د حکومت نړیوالې ټولنې ته، پر هغه اساس ورکوي چې زموږ سره د ټاکنیز نظام
شوراکا چې په دې برخه کې مسولیت او مکلفیت د قانون په اړه لمخې دوی لري زموږ سره وژه پروژه په مهنګۍ په همغږۍ باندې کار وکړي که بیا هم په دې برخه کې حکومت نه غېړي وکړي همدارنګه نړیواله ټولنه په وخت زمان بودیجه تمویل نه کړي سیاسي احزاب مدني ټولنې د سر بنسټونه په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون معجزه نشي کوي بغیر د میلاد د حکومت د دغه شوراکاو د همکارۍ د همغږۍ او د حسن نیت بغیر ټاکنیز نظام په شر ډول باندې تطبیق کېدای نشي.
تاسو مروجنه په دې لسوې کلن د ټکو کې
راغله. اول چې په هغه محل کې چې ما سپتنام کړی و د کابل چې پلازمې نه ده دغه پزړه کې یو محل و هیڅ امنیتي ستونزه نه و. دواړو ورځو کې ما درې ساعت پورې هم انتظار وېس ما نوم په لست کې نه و. د دې جواب باید کمیسیون ورکړي. زه د خپل رائے له حق څخه محروم سویم. د دې ترڅنګ د انتقال په باس کې چې دوی ویلي موږ انتقال نه سوای کړی او موږ ته ستونزې جوړې کړې د جمعې په ورځ د دې پر ځای چې دوی راسي وایي موږ ټول محلونه او مرکزونه ته مواد رسول دي ویلي به چې د افغانستان خلکو موږ ته اجازه نه راکوي دا مواد موږ نه سرسوي نن به موږ هم ستاسو په درد کې به شریک وو موږ به هم له تاسو ملاتړ
کوو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پر سوام درنګ د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخابات یا فیفا ویان د میروا منی له تاسو نه مننه چې استودیو ته راغلی درنوریدونکو تر بیا ښه چاره